امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی پیل سوی د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی نن په دوه ورځنی سفر استانې ته تللی دی د برما مهاجر مرستو ته سخته اړتیا لري او د سوریې هغه قواوی چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي چې په ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ په ضد باندې هوایی عملیات پیل کړی دي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د نورو مطالبو تر څنګ د راپورټونو هم لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د قزاقستان پایتخت استانې ته تللی، سعودي عربستان له قطر سره هر ډول خبرې ځنډولې دي، او د ایرما په نامه طوفان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلې دي. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر استانې ته تللی دی. جمهور رئیس غنی قزاقستان ته په دې سفر کې د ساینس او ټکنالوژۍ په هکړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نطاق مرستیال دواخان مینپال دواخان خبره ده چې ټاکل شوی د جمهور رئیس غنی به د کانفرانس ګډون کوونکو ته وینا وکړي، او همدغه راز به د اسلامي همکارۍ او د سازمان د غړو هیوادونو د ځینو مشرانو سره ملاقاتونه هم وکړي. د جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې لوړ رتبه هیئت ملګری دی. د کاپیسا د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس چا وژلی دی. د کاپیسا ولایتي چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو نن سهار د دغه ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي ګل محمد حنیفیار او د هغه یو ساتونکی د دغه ولایت د دویمې برخې د ولسوالۍ د خمروبا په کلي کې ویشتلي او وژلی دي. د کاپیسا د والي نطاق قیس قادری د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې مولوي حنیفیار د خپل کور مخې ته موټر ته ختلو چې وسلوالو ورباندې برید وکړ او روغتون ته په لاره کې مړ شو. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مقاماتو ملامتي په طالبانو اچولې ده. په کابل کې د شهید اونۍ او د مسعودلین تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځل شو. د افغانستان د یو شمېر لوړ رتبه حکومتي چارواکو، جهادي او سیاسي مشرانو د شهید اونۍ د نمانځنې په مراسمو کې برخه واخیسته. دوی د افغانانو ترمنځ په ملي یووالي ټینګار وکړ او له ولس نه یې وغوښتل چې د افغانستان د دښمنانو د دسیسو ښکار نه شي. د سنبلې د میاشتې 13 نیټه د احمد شاه مسعود د تلین او د شهید اونۍ د لومړۍ ورځې سره برابره ده. په دغه ورځ هر کال په افغانستان کې عمومي رخصتي وي او خاص دولتي مراسم اجرا کیږي. دغه مراسم نن سهار د مقاومت سلې ته د ګلانو د ګوډۍ په ایښودلو پیل شول. د میانمار برما د سرحد نه درګرده روهینګیایي مهاجر بنګلادیش ته وراوړي، خو هغه مهاجر چې مخکې تللي دي په کمپونو او خیمو کې ځای په ځای شوي دي ضروري شیانو ته سخته اړتیا لري. د اوبو او ډوډۍ په سر باندې جنګونه کیږي. ښځې او ماشومان د موټرو کیکې ډبوي او په اشارو خلک پویوي او زارۍ کوي چې وږي تږي دي او خوړو ته ضرورت لري. ملګرو ملتونو وویل چې قریب 290,000 روهینګیان په تیرو دوه هفتو کې د سرحدي علاقې کاکس بازار ته رسیدلی دي. دا په هغو 100,000 مهاجرو اضافه کیږي چې د وخت په میانمار کې د جګړو او تعقیب نه تښتیدلی دي او په دغه علاقه کې اړولی دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبریږي. ماهران په دې باور دي چې د هاروی او ارما په نامه دوه تبا کوونکي سمندري طوفانونه چې سر په سر راغلل شاید چې د متحده ایالاتو د ملي عوایدو درېمه برخه له منځه یوسي. په واشنگټن کې د امریکا غ خبريال مل ارسیګا راپور شا کړی دی چې سید سلیمان شایل ولی.
امریکایي اقتصاد پوهان وایي چې دا دوه سمندري طوفانونه چې په پرله پسې توګه راغلل په لنډه موده کې به د امریکا پر اقتصادي ودې، تولیداتو او کلنیو عوایدو باندې په فوق العاده ډول منفي اغیزه وغورځي. د هاروی سمندري طوفان تیر هفته د ټکساس ایالتي مرکز هیوستن په شمول د دغه پر نفوس ایالت څو خرون ته زخ زیات اقتصادي تاوان واړو او شپته کسان پکې وژل شو. اوس فکر کېږي چې د یکشنبه په ورځ به د ایرما سمندري طوفان د فلوریډا ایالت ساحلي برخو ته په میلیاردونو ډالره نقصان ورسوي. اقتصاد پوهان دا خبره مني چې دا اقتصادي تاوان به د لنډې مودې پورې دوام وکړي. د ټکساس په مرکز هیوستن کې د هاروی د سمندري طوفان وروسته په قراره قراره د سیلاب اوبو د کمیتو په حال کې دي. د امریکا په دغه څلورم غړکار کې هر خوا ته تباهۍ او بربادۍ نښې په سترګو لیدل کېږي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو نه اوریده. ترکیه مقامات ویل دي چې د لکتر لګه سلويخت او سوریایي مهاجرو مخاوني ول شو او پرېنه خود شل چې د یونان نه ترکیه ته داخل شي. د ترکیه ساحلي محافظ وایي چې دغه مهاجرو ته چې اتل سنه پکې ماشومانو د جمعې پورې سهار د ازمیر په ایالت کې اجازه ورنکړل شو چې ترکیه ته داخل شي. ترکیه اروپایي اتحادیه تیر کال موافقه لاسلیک کړې ده چې د یونان نه به د غیر قانوني مهاجرو مخه نیسي. د ترکیه مقامات د 3 میلیونه نه زیاتو سوریایي مهاجرو ته په خپل ملک کې ځای ورکړی دی چې د داخلي جګړو نه تښتېدلی دی. د سوریې هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ په ضد نظامي هوایي عملیات شروع کړي دي. د دې عملیاتو پیلیدل په عین سیمه کې د حکومتي رقیب قوې سره چې روسیه یې ملاتړ کوي د بحران د زیاتېدو امکانات ښيي. د سوریه حکومتي قواوې هم په عین سیمه کې عملیات کوي. د سوریه دیموکراتیک قوې چې اکثره یې کوردان دي نن اعلان وکړ چې د دایره زور نظامی شورا نن عملیات پیل کړی دي د داعش وسلوال د دایره زور نه وباسي. د سوریه حکومت په تیره هفته کې دایره زور ایالت مرکز چې هغه هم دایره زور نومیږي د داعش د قواو نه بیرته نیولې ده. د عراق د دفاع وزیر ویلی دی چې د عراق هوایی قوی او د امریکا په مشه ائتلاف د هویجه په خارګوټی باندې چې د اسلامي دولت د ګروپ په کنټرول کې دی د ځمکنۍ حملې نه مخکې هوایی حملې زیاتې کړې دي. د عراق قواوې په ملک کې د امریکا په مشه د ائتلاف په مشرۍ د عراق د دویم لوی خار موصل د نیولو نه وروسته هڅه کوي چې نور پاتې خال ځایونه هم د اسلامي دولت د ګروپ نه بیرته ونیسي. اسوسییټډ پریس متحده عربی امارات له قوله خبر ورکړی دی چې د قطر او د سعودي عربستان رهبرانو نن سهار وختي په ټلیفون کې خبري کړې دي. په دریو میاشتو کې یعنی د عرب ډیپلوماټیک بحران د پل کې دوه رئیس دا د سعودي او قطر د عالی رتبه مقامات او ترمنز لومړنۍ خبري دي چې وشوي، خو اوس په دې نوې جنجال دی چې دوی په سشي خبري کړې دي. سور صلیب وایي په جنوبی سودان کې د خپل یو مامور د وژلو خبر حق حیران کړی دی. په جنوبی سودان کې په کورنۍ جګړه کې د بشری مرستو کارګرانو ته خطر ورځ په ورځ زیاتیږي او عیسوي فلسطینیانو په بیت المقدس کې د یونانی ارتوډاکس کلیسا په مشر باندې ځکه اعتراض کړی دی چې وایي په غیر قانوني ډول د کلیسا ځمکه په اسرائیلیانو خرڅوي. زیبا خادم د امریکا غک آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. سعودي عربستان له قطر سره هر ډول خبرې ځنډولې دي او د ایرما په نامه طوفان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دي. په دې باره کې به رپورټونه وروسته واوري، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساينس او ټیکنالوژي په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د مشرانو په لومړنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د قزاقستان پایتخت استانې ته تللی. په مکړې په دې حق له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورټ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن مازیګر د ساينس او ټیکنالوژي په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو په لومړۍ ناسته کې د ګډون په مخه له کابل څخه په یو دورځني رسمي سفر د قزاقستان پایتخت استانې ته روان شوی دی. د افغانستان د جمهوریت صدر دوین مرسیل د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو د ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به په دې ناسته کې د ګډون ترڅنګ ګډونوالو ته وینا هم وکړي او هم به د اسلامي همکاریو د سازمان غړو هیوادو د ځینو مشرانو او مقاماتو سره
د قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د ساينس او ټیکنالوژي ناسته ده. ولسمشر به په دې ناسته کې ګډون کوي او د ساينس او ټیکنالوژي په اړه باندې د سیمې په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ پر همکاري او د هغوی پر ارزښت باندې بحث
کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د قزاقستان له دولتي مشرانو سره هم لیدو کاتو کوي او هغوی سره به د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اړیکو پراختیا وغږیږي. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي د وزارت سرپرست شهزاد اریوبی د معلوماتي ټکنالوژي په چارو کې د جمهوریت سر سلاکار رپیودین ملکزه د نپوسو د احوال د سب اداري عمومي رئیس همین محتاط او د جمهوریت صد د دفتر عمومي ریاست د ستراتیژیک کاري کورسنوي مرسل محمد هارون چخنخوري ملګرتیا کوي. د پرواني سوي کال کې قزاقستان ته د جمهوریت غني دوهم سفر دی. جمهوریت محمد اشرف غني د خبرګولي په میاشت کې هم د شانګهای د غړو هیوادو په سر مشري ځکه چې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی و. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادو ترمنځ اړیکې د دواړو خواوو مجبوري ګڼي. دا کارپوهان وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه جنوبي اسیا سره د سوداګرۍ لپاره افغانستان یوازینۍ لار ګڼي او افغانستان هم د ترانزیت په برخه کې پر پاکستان د خپل اعتقاد کمولو لپاره د منځنۍ اسیا هیوادو سره د اړیکو پراخېدل د دغه هیواد اړتیا ګڼي. د نړیوالو چارو یو کارپوه ایمل عابد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د منځنۍ اسیا هیوادو سره د دغه اړیکو پراختیا په اقتصادي برخه کې افغانستان ته هم ګټه رسولي او تر ډیره د ترانزیت په برخه کې پر پاکستان د دغه هیواد اعتقای کم کړی ده.
تاسو درې کاله مخکې په نظر کې ونیسو د پاکستان لارې به چې کله بند شي د افغانستان اقتصاد به ډېر زیانمن کېده، خو چې اوس د موږ لارې د آسیا د میانه آسیا سره پرانستل شوي دي، د موږ اقتصادي مشکلات هم ډېر کم شوي دي.
افغانستان په اوس وخت کې په ډېره زیاته اندازه د خپلې اړتیا وړ د غنمو اوړه د قزاقستان او ترکمنستان څخه واردوي. د مخ افغان سوداګرو اوړه یوازې له پاکستان څخه واردول. د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان وایي چې افغانستان سره د منځنۍ اسیا د هیوادو د اړیکو پر وړاندې یو لوی خنډ په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه یې د خپل ځان لپاره د یو سر امنیتي ګواښ په توګه ویني. دا کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امنیت ښه کېدو سره د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته د ټاپي او کاسازر د انرژۍ د پروژو په څیر د پروژو د پلي کېدو هیلې عملي بڼه اخیستې شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې د شهید اونۍ په مناسبت د احمدشاه مسعود یو شمیر وسلوالو پلویانو په ښار کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته کړې. دوی وایي د شهید اونۍ باید په داسې ډول ولمنځل سي چې د نور خلکو د آزار او اذیت لامل نسي. په ورته وخت کې د کابل ګارنیزون مسؤلین د کلکو امنیتي تدابیرو تر څنګ د هغو کسانو په وړاندې هم د جدي اقداماتو خبره کوي چې د شهید اونۍ په مناسبت ډزې او نورې غیر قانوني کړنې ترسره کوي. نور تفصیل د ازادي رادیو د همکار واصل وصال په رپورټ کې واوري.
دا په کابل ښار کې د شهید اونۍ د احمد شاه مسعود د ترور د شپړسم تلین د نمانځنې ورځې په مناسبت د هوایي ډزو آوازونه دي. د نوموړي پلویان په موټر او موټرسایکلونو د کابل ښار په سړکونو ګرځي او یو شمېر چې له وسلو سره دي هوایي ډزې کوي. دې حالت د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې او له حکومت یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي د شهید اونۍ باید په داسې ډول ونمانځل شي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او د دوی د ځورونې لامل نشي. دوه تنه کابل ښاریان تلا محمد او حسن منګل:
او خپل تاسو شهیدان د سنې وملید چې دا هیڅ لازم نه ده، نه شرعي او نه اسلامي نه افغاني. کچېر دوی ومنځي وروره په جمعاتو کې د کینې ختمونه دی او کې دعا دی ورته کې په دې شکل دی ومنځي. دا څه معنا لري چې دوی ښار ته وځي ولډ ځي؟ کې
ما په نظر ادا په سمه توګه نه تجلیږي چې د ملت ته وګړو ته د هیواد هغه اذیت او ازار ورسیږي. هغه سیلار دوی غوره کړي چې واقعا د دې ملت نور وګړي هم د دوی ته هغه متقابل احترام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي مسولینو په کابل او ولایتونو کې د شهیدونو د منځلو په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیرو او خودسریو د مخنیوي خبره کړې وه، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا د شهیدونو په ترڅ کې د جمعې په ورځ د موټرو د ډېر سرعت له امله درې ماشومان ژوبل شوي دي. دا لومړی ځل نه ده چې په کابل ښار کې د شهیدونو د منځلو په مناسبت دا ډول پیښه رامنځته کېږي، بلکې له دې وړاندې په تیرو کلونو کې هم دې ته ورته پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په دې ورځ په رامنځته شوو وسلوالو شخړو او تاوتریخوالیو کې یو کس ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. بلخوا د حکومت د اجرایه ریاست عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر نورو حکومتي او غیر حکومتي مشرانو د احمد شاه مسعود له پلویانو غوښتي چې دغه ورځ په داسې ډول ونمانځي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او ځورونې لامل نشي. په ورته وخت کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د کلکو امنیتي تدابیرو تر څنګ د هغو کسانو په وړاندې هم د جدي اقداماتو خبره کوي چې د شهیدونې په مناسبت ډزې او نورې غیر قانوني کړنې ترسره کوي. دوی موږ له پرون راهیسې جدي امنیتي تدابیر نیولي. په کومو سیمو کې چې ډزې شوې په ځانګړي ډول د مقاومت مینار او د مزنګ سیمه کې زه هلته لاړم او له دوی سره مې خبرې وکړې او دا ګواښم هغوی ته وشو چې ډزې کول غیر قانوني دي او تاسو یې مخنیوی وکړئ. د شهیدونو هر کال د سنبلې له 13 نیټې څخه د حکومت او عامو خلکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. دغه نیټه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د ترور له ورځې سره برابره ده. نوموړی 14 کاله مخکې په همدې ورځ د تخار ولایت په خواجه بهاودین کې د دوو وربان لخوا چې ظاهرا ژورنالیستان معرفي شوي وو ووژل شو. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
سعودي عربستان له قطر سره هر ډول خبرې ځنډولې دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې ګواکې رسنۍ د قطر د امیر او د سعودي عربستان د ولیعهد د تازه تلیفوني مکالمې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په ریاض او دوحه کې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دواړو مشرانو د خبرو د پیلولو په خاطر علاقمندي ښودلې ده. سعودي عربستان او دوه نورو هیوادونو له ترګرو ډالو څخه د ملاتړ او له ایران سره د نږدېوالي له امله له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د سعودي عربستان مطبوعاتي اژانس په پیل کې رپورټ ورکړ چې د قطر امیر شیخ تمیم بن ال ثانی او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د یو ټلیفوني تماس په ترڅ کې له خبرو کولو سره علاقه وښوده. خو د اړیکو دغه تودوالی هغه وخت ډېر زیات سوړ شو چې دغه اژانس وروسته د قطر په دولتي رسنیو تور ولګاوه چې سعودي عربستان دغه تماس پیل کړی و، په داسې حال کې چې قطر د دغه تماس غوښتنه کړې وه. د سعودي مطبوعاتي اژانس د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له خولې وویل
قطر د خبرو په اړه جدیت نه لري او خپلې مخکنۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. د سعودي عربستان شاهي حکومت اعلان کوي چې له قطر سره به هر ډول خبرې تر هغه وخته وځنډول شي چې په علني ډول د خپل دریځ په اړه یو څرګند بیان خپور کړي.
دغه تماس وروسته له هغه رامنځته شو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس پرون د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د امریکا د عرب شریکانو ترمنځ یووالی د سیمه ییز ثبات او د ایران د ګواښ د مخنیوي لپاره اړین دی. جمهور رئیس همداراز ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د تروریزم د ماتولو، د ترهګرو د مالی منابعو د کمولو او له توندلارو سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي.
ښاغلی ټرمپ د دغو تلیفوني خبرو نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې د کویت امیر شیخ صباح الاحمد الجابر السبا سره له یوې غونډې وروسته د خلیج د بحران په اړه د هغه هڅې وستایلې. هغه همداراز وویل غواړي د دې بحران په اړه منځګړیتوب وکړي.
زه غواړم چې منځګړیتوب وکړم او ډېر زر به یو څه ولرم. زه د قطر او په تیره بیا د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان منځګړیتوب په کولو کې مرسته کولی شم. نو غواړم چې وکړم.
بل لوري ته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د کویت د بهرنیو چارو له وزیر شیخ الخالد الحماد السبا سره ولیدل.
موږ خوشحاله یو چې کویت د متحده ایالاتو د پوځي تاسیساتو قربتوب کوي او په سیمه کې د امنیت لپاره د امریکا په نوښتونو کې مهمه ونډه لري.
د خلیج بحران د جون په 15 پیل شو چې بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له قطر سره خپلې ټولې اړیکې له دې عمله پرې کړې چې ترهګرو ته پیسې ورکوي او له ایران سره تر دې اړیکې لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ایرما په نامه طوفان د کیوبا د ځینو سیمو تر ځپلو وروسته د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسېدلی دی. د فلوریدا له ټمپا او جکسن ویل له ښارونو څخه یو شمېر کسان تښتېدلی دي او حکومت کور په کور د طوفان د خطرونو په اړه خلکو ته د معلوماتو رسول پیل کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
مخکې له دې چې د ایرما طوفان د فلوریدا سواحلو ته ورسیږي د بهامز او کیوبا جزیرو ته یې سخت زیان رسولی دی. د کیوبا څخه د ریپورټونو له مخې په ټوله کیوبا کې د 200,000 په شاوخوا کې خلکو د ځاني او مالی تلفاتو د مخنیوي په خاطر خپل کورونه پرېښي دي. خو باهامس کې د توریزم او هوانوردۍ چارواکي وایي چې د ایرما طوفان له ګڼې ګڼې څخه ډکو سیمو ته دومره زیان نه دی رسولی.
هیله
من یم چې د توریزم زیربنا ته ډېر زیان نه وي رسېدلی تر څو وکولی شو دا برخه بیرته ژر فعال کړو. که څه هم د ایرما طوفان له بهاما څخه تیر شو، خو هغو سیمو ته چې له ګڼې ګڼې ډکې دي زیان نه دی رسېدلی.
د اطلس په اقیانوس کې د پیړۍ د دې زرور طوفان له کبله 14 تنه وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان شوي او خلکو ته یې زیات تاوان رسولی دی. د ایرما طوفان د کارای په ټاپوګانو کې له سختې ورانۍ وروسته اوس د فلوریدا ایالت مخه کړې ده. د متحده ایالاتو د طوفان د ملي ادارې د وړاندوینې له مخې د ایرما طوفان ښایي په ساعت کې د 250 کیلومترو په شدت باد ولري. دغه ادارې ویلي دي چې د ایرما طوفان به د یکشنبې په ورځ د فلوریدا ایالت جنوبي برخې ووهي. د فلوریدا والی خبرداری ورکړی او د فلوریدا له ټولو اوسیدونکو څخه یې غوښتي دي چې د کار پرېښودلو ته تیار واوسي. د اضطراري حالت د تنظیم فدرالي ادارې هم ویلي دي چې د ایرما د طوفان لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې ادارې مشر کاتلین فاکس امریکا غږ ته وویل چې زرګونه لیتره اوبه، خوراکي مواد، کمپلې، روغتیایي مواد او د ماشومانو لپاره شیدې او ډایپرونه یې برابر کړي دي.
This could be a record setting storm.
دا به یو بې سابقه طوفان وي او همدا اوس هم یو زړور طوفان دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. د دې طوفان بادونه به سخت او راروونکي وي، له ځانه سره به باران هم ولري او همدارنګه ورسره یو ځای به سیلابونه هم راشي.
د جورجیا او جنوبي کرولاینا د ساحلي سیمو اوسیدونکو ته امر شوی دی چې د شنبه په سهار له خپلو کورونو څخه ووځي. مسؤولین د جنوب ختیځ په ټولو ساحلي ایالتونو کې د طوفان پرمختګ له نږدې څخه څاري او ممکن نور خلکو ته هم وویل شي چې له خپلو کورونو څخه ووځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ماهران په دې باور دي چې د هاروی او ایرما په نامه دوه تباکونکي سمندري طوفانونه چې سر په سر راغلل، شایي چې د متحده ایالاتو د ملي عوایدو دریمه برخه لمنځه یوسي. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریال مل ارسیګا د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
امریکایي اقتصاد پوهان وایي چې دا دوه سمندري طوفانونه چې په پرله پسې توګه راغلل په لنډه موده کې به د امریکا پر اقتصادي ودې، تولیداتو او کلنیو عوایدو باندې په فوقالعاده ډول منفي اغیزه وغورځوي. د هاروی سمندري طوفان تیر هفته د تکساس د ایالتي مرکز هیوستون په شمول د دغه پر نفوسه ایالت څو ښارونو ته زخ زیات اقتصادي تاوان واړو او شپېته کسان پکې ووژل شو. اوس فکر کېږي چې د یکشنبې په ورځ به د ایرما سمندري طوفان د فلوریدا ایالت ساحلي برخو ته په میلیاردونو ډالره نقصان ورسوي. اقتصاد پوهان دا خبره مني چې دا اقتصادي تاوان به د لنډې مودې پورې دوام وکړي. د تکساس په مرکز هیوستن کې د هاروی د سمندري طوفان وروسته په قراره قراره د سیلاب اوبو د کمیدو په حال کې دي. د امریکا په دغه څلورم غټ ښار کې هر خوا ته تباهۍ او بربادۍ نښې په سترګو لیدل کېږي. د bankrate.com په نوم د یوې امریکایي اقتصادي موسسې د کارپوه او څیړونکي مارک هیمریک په قول په لنډه وقفه کې د امریکا اقتصاد داسې دوه غټې ضربې وخوړلې چې اقتصاد پوهانو توقع نه لرله. ما په خپل ټول عمر کې هیڅکله هم داسې نه و لیدلی چې په دومره لنډ وخت کې دوه تباه کوونکي طوفانونه راشي. واقعا چې زموږ اقتصاد سخته ضربه خوړلې ده. ځینې اقتصاد پوهان دا اټکل کوي چې د طوفانونو له امله اوښتې تاوان به فوق العاده زیاتي او اقتصادي وده چې د کال په درېیمه نیمه کې 3% اټکل شوې وه 2% ته راټیټه شي. مګر اقتصاد پوه هیمریک په دې عقیده دی تر څو چې د ایرما سمندري طوفان د فلوریدا په ایالت نه تیر شوی په سمه توګه اقتصاد پوهان نه پوهیږي چې د امریکا ملي اقتصاد ته به په مجموعي ډول څومره نقصان ورسیږي. داسې اټکل شوی چې اقتصادي نقصان به 0.5% او د کال په درېیمه ربع کې به د جی ډی پي یا د ټولو ملي عوایدو کچه په لنډه موده کې نقصان ومومي. خو دا یوازې اټکل دی. د طوفان تباهی زخته زیاته ده او د متحده ایالاتو فدرالي حکومت 2 میلیارد ډالر د عاجلو مرستو لپاره منظور کړي دي. ډېر خلکو خپل کارونه لاسه ورکړي دي. خو کله چې د حکومت پیسې په کار واچول شي اقتصاد پوهان فکر کوي چې د آبادۍ کارونه به پیل شي او اقتصاد به بیرته وده پیل کړي. تر ټولو زیات تاوان د بیمه شرکتونو ته رسیدلی دی او د آی ایچ ایس مارکیټ پنوم د یوې اقتصادي مؤسسې د اټکل لمخې د سمندري توپانونو په تاریخ کې دا دوه توپانونه تر ټولو غټ تباه کوونکي توپانونه وو چې د امریکا اقتصاد ته په لنډ وخت کې دومره زیات تاوان واړو. څو کاله مخکې د کاترینا د سمندري توپان په تعقیب د هاروی توپان تر ټولو غټ سمندري توپان وو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په استرالیا کې اور وژونکي د یو بې ساري اور راتک ته ځانونه چمتو کوي. چارواکي ویر لري چې سږنی اور به دومره خطرناک وي چې په تاریخ کې ساری نه لري. دوی وایي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا په ژمي کې اورښتونه هم کم وه، چې دې ټولو د خلکو اندېښنې څو چنده زیاتې کړي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال فیل میرسر په رپورټ کې واوري.
په استرالیا کې سږنی ژمی ډیر تود تیر شه، بارونه او واورې پکې ډیرې لګې وې. د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلین وایي چې په پسرلي کې به هم ورښتونه کم وي. همدې کار په خلکو کې ویره خپره کړې چې ښایي سږکال به په استرالیا کې ځنګلونه او بوټي د وخت نه مخکې وروخلي. اکثره دغه ورونه په جنوب ختیځ استرالیا کې د منی او اوړي په موسمونو کې بلیږي چې زیات شمیر خلکو ته د سر او مال زیان رسوي. د استرالیا د وکټوریا په ایالت کې اوس د کلنی وور موده د پخوا په پرتله 50% کې اوږده شوې ده. په ساوت ویلز کې بیا د استراري چارو کارکونکو د اگست په میاشت کې 2015 اورونه ګل کړل. د استرالیا حکومت اوس غټې الوتکې چمتو کړې دي چې د هوا نه په اورونو اوبه وشیندي او مړې کړي. د کوینزلینډ په ایالت کې د سږکال په پیل کې سخت بادونه او بارانونه دومره ډیر و چې په هر ځای کې بوټي شنه شوې دي. دې کار هم د خلکو سره اندېښنې پیدا کړې، ځکه دوی وایي کله چې د اور لګېدنې موسم پیل شي همدغه بوټي به زیات اور واخلي او وژل به یې ګرانه وي. اکثره اورونه د کوینزلینډ پایتخت سره نږدې د برزبن په ښار کې لګېږي. په استرالیا کې د استراري چارو د تنظیم کمشنر کریک لابسیلی د هغو خطرونو په هکله خبرداری ورکړ چې د اورونو له وجې پیدا کیږي.
We're already seeing some fires in the very eastern part of Victoria be difficult to manage.
همداوس د ویکټوريا د یالت په ختیځو برخو کې اورونه لګېدلې دي چې قابو کول مشکل دي. اوس جمع ده او خای چې اورونه تر پسرلي پورې دوام وکړي. زما پاکه دا په ځانګړي توګه په جنوبي او ختیځو ایالتونو کې بددي اورونه خطر زیات وي، ځکه چې هلته
د استرالیا جنوب ختیځ سیمې د اور لګېدنې له وخت په نړۍ کې تر ټولو اسيبي رسمي دي. دلته په ځنګلونو او بوټو کې اکثره اورونه د الماسک نه وروسته بلیږي. ځینې اورونه بیا په صحوي او یا د استعچول شوو سګرټو له وجې بلیږي، خو ځینې وخت بیا داسې هم پوهیږي چې ځینې ورانکاري کسان قصدن اورونه بلوي. طبیعت هم په استرالیا کې د اور لګیدنې سره مرسته کوي، ځکه کوم بوټي چې په دې هیواد کې شنه کیږي په ډېرې اسانۍ اور اخلي. په استرالیا کې بوټي او ځنګلونه معمولا هغه وخت اور اخلي کله چې ایکولاپټس په نامه ونې چې په پاڼو کې د اندازې نه زیات غوړ دي وچې شي او باران لګوي. همدغه ورونو په 2003 کال کې د استرالیا د پایتخت کانبیرا ځینې برخې تباه کړلې او په 2009 کال کې یې د وکټوریا ایالت وځاپه. دغه پیښه په استرالیا کې د تورې شنبې د ورځې په نامه یادیږي چې 103 تنه پکې ووژل شول.
د سو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی نن په دو ورځنی سفر آستانې ته تللی دی. د کاپیسا د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس چا وژلی دی. په کابل کې د شهیدونه او د مسوتلین تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځل شوه. د میانمار یعنی برما د سرحد نه درګرده روهینګیي مهاجر بنگلاديش ته وراوړي، خو هغه مهاجر چې وخت تیری دي په کمپونه او خیمو کې ځای پزی شوی دي ضروري شیانو ته سخته اړتیا لري. د ترکیه مقامات وایي د لږ تر لږه سلویښت سوریایي مهاجرو مخه ونیول شو او پرېنښودل شول چې د یونان نه ترکیې ته داخل شي. د سوریې هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي وایي د سوریې په ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ په ضد نظامي عملیات پیل کړي دي. د عراق د دفاع وزیر ویلي د عراق هوایي قوې او د امریکا په مشه ایتلاف د هویجه په خارګوټي باندې چې د اسلامي دولت د ګروپ تر کنټرول لاندې دی د ځمکنۍ حملې نه مخکې هوایي حملو ته زور ورکړی دی. او اسوسییټډ پریس د متحده عربي اماراتو له قوله خبر ورکړی دی چې د قطر او د سعودي عربستان رهبرانو نن سهار وختي په تلیفون کې په لومړي ځل خبرې کړي دي.
قدر من اوریدونکو، دا امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه ډیره مننه چې دا امریکا ژغ خبرونه اورئ.